مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي صورتحال سره سره په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضع، بلوچستان کې د تشدد د تازه پیښو، ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات درکو. خوړم به نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټک په کوټه کې په بریده او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوی دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکی انتخاباتو کې د اردگان ګون یوازې 30% رایې وګټلې. بشپړ خبرونه په کوټه کې د پولیسو او چارواکي پرون نه وخت مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټه باچا خان سلولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوی او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون څوکیدار هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او هدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته داسې وویل.
پنځه کسان دي زخمی دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوی کړی د کذافی مارکیټ سره. باقي یو سړی دغه چکیدار دی، هغه په سر لګیدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډیسچارج کی، هغه زخمی او هغه ګولې لګیدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولای او نه هم د دوی د ملګرو او خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزارګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې غوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې دغه شرطونه باندې عمل وکړي. مشرانو خپل مطالبه د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ته وسپارل. نو موړی مشال لړیو ته ویل
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشي
بخنه غواړو. د محمد نذیر خبرې اوس تاسو اوریدئ شه.
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتمادای دا تجویز و چې میش په ځاتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټشي او د اف سی آر لوندې میش خپل زموري وخالي. 4 تاریخ باندې د گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې تم متلیکل کغه ضروره نن ټول اعتمادای ا ټو زد غلي دي دوه نن متا انشاء الله هغه لټر کو چې پکی ملټر کې دی واپسې غوړي پوتس باندې بزور خبره اپق جی باندې کی چې کلام خپل خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال د وزیرو او داوړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې په هغو کې د دوی زرستنونه د پوز د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول او یو لړ نور شرایط هم شامل و. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی د پاره وټونه چول کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلیریشتو څوکیو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدامې تر مازیګر 4 بجو پورې دوام وکړي. د قانون ساز اسمبلی د پاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د دوران بعد شپږ لک 3000 نه زیات خلک د وټ استعمال کوي. د انتخاباتو په موقع د سکیورټي سخت تنظیمات نیول شوی او د پولیسو سره سره پوځي ځوانان هم د امنیت په ساتنه بوختي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنوي ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ لتیر سمهاله په پیل شوې جګړه کې د دوړو لورونه تر سلو زیات وسلوال وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشي په وجودو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تم پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وجل سی وي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ له دوی تاوش ده خپل منځ کې سره وشته ده.
طالبان او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او د تلفاتو په اړه مشال لړیو ته سند ویلې. یو امریکایي سرتیری چې شپاړس ملکی افغانانې په ډلې زتو غوښلې او ویلې په عراق او افغانستان کې د خپل سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل رسوایی یا همدردی د لاس اور کړې و. په واشنگتن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو رسپانې په اتو پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړ چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپل عمري سزا د مودې د کمولو په مخالفت کړي. نو موري لیکلی د جنگ په وجه ذهن استعمال شوی او د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو سلویخ کلن بیل سوړاندې لیکلی تر دو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجې رسیدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري وو. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېله ضمانته په عمري بند زندان ته استولی و. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې 14 بې وسلي ولسي افغانان په ډزو وژلي و. د ترکیې د پارلمان نی انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللی دی. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند AKP د 30.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 250 چوکۍ خپلوي چې په توګه دوی د 204 راویا چوکیو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کولو پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. راپورونه وایي ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړي. د جرمني د المار بروک په مشرۍ کې پلاوي ایران ته د خپل دورځني سفر په پای کې په یو هوټل کې د خبري غونډې تابع لرله. خو راپورونه وایي په هوټل کې موجود امنیتي چارواکو د دې خبري غونډې اجازه ورنکړه. دوی ویل د هوټل د انتظامی سره ورله مخې په دې اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلي بروک ته همدارنګه اجازه ورنکړل شوه چې له هوټل د باندې د ولاړو خبريالانو سره خبرې وکړي او خبریالان هم په زوره د سیمې پریښودلو ته اړ وستل شول. په غبرګون کې نوموړي د ایران د سرکاري ټلویزیون پریس سره پلان شوی مرکه ونه کړه.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 15 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 156 روپې 50 پیسې او 156 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې او 114 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم 20 روپے 95 پیسے او 35 روپے 40 پیسے. یو افغانے په 1 روپے 80 پیسے او 1 روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 201 اغستل کیږي او 208 خرسيږي. او وست موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه شپږ دیر شو کمه 15 پیښور کې 20 او شپږش او بنو کې به 15 او 20 درجه پوري وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د راپورونو اوریدئ. په کوټه کې تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي.
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوي کړی د کذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی د هغه چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل هغه مړ دی.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي که تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج وکړي.
واپسي داس واپسي غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو.
آیا په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره منظور شوی مالی پنګې په قبایلی سیمو خرڅ کیږي او کنا د اقتصادي چارو یو کارپو وای؟
آیا ولې دا قبایلی نقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره منداسي پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په وها خار لګي دومره خو د ټول قبایلی علاقې لور کړی دی. کنه
گلگت بلتستان کې د انتخاباتو د سیمیو نړین را سره نور هم یو شپې راپورونه او تبصره اوریدې شي په دې خبرونه کې تر پای د مشال ریډیو سره. تمنګا ډومبه موجوده بلوچستان کې تشدد تازه پیښې شوې دي. تیر مازیګر نا وخت په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ټول هزارګان او ورستو د قهرجنو هزاره مظاهره چانو لاړهخه د اخوډه په پیښه کې د کوټي او ځایي کس وژل شو. په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي، بیا تر دې جلوس روان پتراغې کړی د قذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی د ښځې چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزي سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدلې.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره چوکولي هغه د کولم کولم په پکړه کولم کولم په میډیا کې وخت شایي چې هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیا نه دي؟ اوس پورته یو دشتګټنه ونیول کوم د مو حکمران دي، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کون کې نصرګند کسان لپیشې سم دستي ورسته په تیشته کې بریالي سوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالي ډلې د پیشې ذمہواري نه ده منلې.
راپور مو اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د اتمانزو وزیرو او دا وړو د قبیلو مشرانو یو لویه جرګه شوې ده. دغه جرګې حکومت ته د ستنېدو لپاره اوه غوښتنې یا مطالبات وړاندې کړي دي او حکومت له مهلت ورکړی دی چې د 15 جون پورې دغه غوښتنې ومني. که دغه غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسې سره تړلې مطالبه په لیکل شوی شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوړ شي او د ایف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوري وخلي. 4 تاریخ باندې زه ګورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ټو زیډ غلی دي دو نن متا انشاء الله هغه لیټر روکو چې پکی ملیټر کې دی واپسې غوړي پوته سوادي بزور خبره آپ پخ جی بندگی چې کلام خپل خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او دا وړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګا ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړې
زر تر زر واپسې دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. ټولو واپسې داس واپسې غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسدوره سره هغه نامون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولون د میډ وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاورفل شل کا سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغله 10 نمون اختیارات ته د منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلت نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نه کو وخت لوندې تر د دات چک پوسټینا به وی د خسدوره باقی به چک پوسټینا ختمه وی په وزیرستان شه. شپږمه خبره ده چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومېدي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
امن غارم ولی ظلم کیږي ولی زیاده کیږي یو ناڅا بدرزو شو بستر غبانم تو تیره شو ایسم نری دل بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
چې هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژن د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو ځینې سرونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمیر وسلوال میشت وي، ځکه خو پرې د امریکا بی پیلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې وو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو سارونکي احسان داور وایي
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات اغا د تخلو پورې دی او سوال ترخته او اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پېښ کډمي شروع کړی ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دود دي بلکې د شي چې د اپریشن د واجنا دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي نو ځکه سوال کې به پیلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوی دي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونو نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې له ترهګرو پاکې کړې او ادا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوی او پاکستانی فوجونه هلته ځي، نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکو څه نظر لري د مجید بابر په راپور کې و.
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موڑے وای
دی ترقیاتی فنڈوں نو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهری مخامخ د اغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حوالہ اگر کی واقعات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانی د سکاری چې بند بند پرتی دی نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دی. کدغه انتظامی تبدیلی سره دې کړ کی چونه حل روز طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واغستې شي.
خو بلخوا سیاسي څېړونکي اجازه خټکوایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا آیا دا سوبي احتجاج شي یا نه چې دا بدل خبر راځي. ما دا خبرې سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې. استعفا ورکول لویه خبره ده خو دا ده چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت په دفنیتی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، زیموارو چارواکو ته د صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
که یو خپل قبایلی سیمو سره تاریخ لرونکي د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې دا ځل په فقهي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خودل شوی مالی پنګي پوره نه دي، نو بیا ځنې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د حکومت لخوا خودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري او دوی په فکر دغه بجټ په سمه توګه خرڅ کیږي او کنه، زمونږ د همکار اسرار لمون په راپور کې وو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودي دي. پر دې سربېره 100 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنې استازي وایي دغه رقم د قبایلی سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوي پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلی سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچی یو کروڑ آبادی ده، نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچی باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي، یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلی علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي نو فرق تاسو خپل معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي علاقه به ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړی شي که نه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرټر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرټرانو، ایډیشنل چیف سیکرټر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی تحریک مشر سید عالم مسعود وایی پاکستان غواړي چې قبایلی سیمې هر لحاظ سره روسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د دې په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلی سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترګري د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلی سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجموعي تور باندې 75 بلین ډالر خو ونې تر عرب شو. نو پاکستان د فاټا یو اننه ورکړل شو، د دې ټول معنا صرف دا ده چې دوی په قبایلي علاقه د پټې چې کومه دا د خپل فوجي مقاصد لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرټر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه ګورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوریت سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د اوس د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا
حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو پړه خبرې وکړي خو بریالي نشو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور اردوونکو سو ورزو د کرخه اړه ننګرهار ته چرته چارواکي وایي چې لسمودي رئیس په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوه مخالف وسورو ډلو ترمنځ په جګړو کې تروسه سباندې سل تنه وسلوال وجل شوی او یو شمیر یې ټپیان شوی هم دي. نور حال د باز محمد عابد پر راپور.
لسمودي رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یو ډلې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانی په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد 13 ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په وجودو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي، ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبله دوی ته وشته، د خپل منځ کې سره وشته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې په خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولی دی. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل.
اول چې زمونږ بیسی متاچین ولسوالۍ سینرل ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه، نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه، د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې، خو داعش هغه پراټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سینر ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، مشال ریډیو د غوږ درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کیدونکې دي. د نجیب امیر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
پرون ناوخته په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډه پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار وژل شو. د پاکستان پوز د ګل پورزویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 19 وسلوال وژل شوی دي. پوز د خپلو وو سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي داوړ اوتمنسي وزیر قبایلیان وایي دوی بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدونه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره ووټونه اچول کیږي. د سلی رشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل نن سهار په 8 بجې پیل شو چې بغیر له سوقفې به تر مازیګره پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک لګړو غوښتي چې تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکي افغانانې په ډله ییزه توګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی د لاسه ورکړو. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 40% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه دې باید په خپل حال پاتې شي.
مهم خبرونه مور دردونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندلې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي، نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده، نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي، نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده، نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقې یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدې شي. جمهور رئیس پخپله ادارې کلی کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالفه ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فاتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هره معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالۍ یوسفزۍ باندې په برید تورن شوي دي. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کاناډا ټورنټو سټار ورسپانې لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کې دوه وروستو د خبر ثابت شوه چې د هیواد کې عدالتي نظام ښکولو ته اړتیا لري. د دغه دوړو لیکونو مهمه برخه بشیر غواخ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزۍ د شوې حملې په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼه په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفقونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه دا څرګند کړی چې نیول شوي لس کسان څوک د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوی وو. پریښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پریښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې نه څلوېښت کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډېر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته
د درناوی تر وخته پر ماسکو لګول شوی بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپای ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سنسوبي حکومت ویل دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانه کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېل دي. د سنسوبي وزیر شرجیل میمن ویل دي د لړکی کوم مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایی کول شي. بل خو د مدرسو ځینې مشران وایي مدرسې د دیني زده کړو ځایونه دي، خو چرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود دي، نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایانی وکړي. تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې وو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 مدرسو پر ضد کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړه یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علي شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کاروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردي تعلیم ورکي او د شرګرد اوسېږي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چرته دوی ستاسو ته نه کړه د اول سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپګاندا یې نه کوي چې چرته څنګه ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نور ځایونو کې کار روان کړی وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونو دي چې دا لپاره کومه مدرسې کې چې څه دوی شاک ته به څه نه تر اوسه نیولې وایي دي 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار
د وفاق المدارس العربیه پاکستانی او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001
کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت داغو مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بل عموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټا کې د کولو اختیار دی نو فاټا کې خو اپریشن شروع وي په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کاج د هغې خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کمی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي. د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ورو دغه اوریدونکو سرزګیر ګل بلتستان ته چرته چې د قانون ساز سملې د سلیر وشتو سوکو د پاره نن وټونه کیږي. دا وټونه سهار 8 بجې پیل شوې دي او تر مازیګر ته صدور جو پورې به دوام لري. د دې مقصد لپاره ټول 1,155 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوې دي او په ګلګیت بلتستان کې د امنیت د لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوې دي. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان په شمالي علاقې ګلګیت بلتستان کې په دویم ځل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوی دی. د ګلګیت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیریس چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بچ 15 بجو پورې جاری وي. د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,155 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي چېرته چې بشپږ لکه او څه د پاسه 18,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي شامل ده. په ګلګیت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د ګلګیت یو مقامي صحافي منصور شغری مشال ریډیو ته وویل
ووټرز جو ہے وہ پولینگ سټېشنز پر بڑی
تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور خاص کا جو ہے
ووٹران پکٹ شمیر کے پولنگ اسٹیشنوں کے خکاری اور خاص طور زنانہ ہم پولنگ اسٹیشن پر روانی دی اور دازل یو پر مختک داشا وے دے چی دا پوز دا انتظام لاندے انتخابات کی گی پوز دا مجسٹریٹ اختیارات ورکل شوی دی نو دا دے لوجے تر اوسا پورے پر امن ماحول کے الیکشن روان دے
پشپگم جون دا پاکستان پوز دا مطبوعات دا سانگی آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخا چی الیکشن کمیشن او سیول انتظامی پا درخواست دا گلگت بلتستان ٹول ضلعوں کی پوزی دستے تعینات کری شوی دی او دا پوز کو مک لپارا پولیس اہلکارانو پشمول رینجرز او دا گلگت بلتستان سکاؤٹس شپگ زر اہلکاران بہم خپل فرض ترسره کوي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
په سوات کې د لرغونی اثارو لیدو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بیلابیلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپلو استادانو سیدو شریف ته سفر کړی دی او د سوات میوزیم یا عجبخانه یې ولیده. سوات میوزیم څه موده تړلی پروت و او اوس د خلکو لپاره یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اسلام آباد قائد اعظم او پېښور بې نظیر بټو پوهنتون ډېر شو نه زیات زده کوونکي چې په کې زیاتره په لرغوني آثارو کې ایمپل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سیدو شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانې دغه دورې په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغوني آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم نیوز کې تقریبا د سروس پر زیات خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سواد آرٹ پم ٹریڈیشن پا کلچر دے پا آرٹ باندے پیج ڈی ایم فل سٹڈی کئی.
دغرنګا د بینظیر خزینه پوهنتون پېښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وای
دا زمونږ بیسیکلی اسټس دي یعنی دا زمونږ اساسی دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن دا خاص طور سره آرکیالوجي کوم سټوډنټ دی فیوچر آرکیالوجیست دي چې هغه ته دا ښکار شي او دا څه خپل ډسپلی دی وکړو نو زمونږ سره د پر انسپیریشن هم دی.
په لرغونی آثارو ایمپل کون کې راینا سلطان چې د قائد اعظم په هنتون زده کون کې دا وایي چې دوی د سواد یو شمیر لرغونی آثار ولیدل.
دا په مختلف میوزیم ستلم سایت ستلم کولکما ته ودونه د غنو ما وته نزان لکه مطلب یو سایت تکو لکه دا هو کومه بعد چې اوس خپل دی فیل کرا لم نو زه ډیر زیات ایکسایټډ یم مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم وینم نو مختلف فاس هیستری او دا ری باره کې چې ما ته شیزونو معلومات کیږي نو زه
په سوات کې د لرغونی آثارو محکمې مشر فیضل رحمان وایي چې دوی عجایب خانه او نور د لرغونی آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانستې دي او د چټۍ په ورځ هم عام خلک او زده کوونکي دې ته اوسلی شي.
د تاریخ لحاظ سره پنې ډس دی دا زور نه والے پنې مون ختم کړی دا او موږ ډېر ښکلې لانس دي او بو هر سہولت کم میوزیم کې پکا دی دی میوزیک من کرا موجود دی سوات میوزیم کې موږ ټول هر کلی و چې ټول راځي د خپل ثقافت یو ګور د خپل جګر دی ګوري.
فیض الرحمن زیاتوي چې سوات کې یو شمیر د لرغوري آثارو ځایونه اوس حکومت په خپل ولقه کې اغست دي او هغه ساتنې لپاره په لوی کچکار روان دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا الله تاسو دي سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. او تاسو د پاره د پښتو موسیقي په اړه باندې یو راپور په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډ کولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. په دغه اړه د هارون باچا راپور اورو. د
د پښتو موسیقي په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقي ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړېږي. بس خالي ووایه مونږ مزدوري هم نشو کولی، کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چولې خرڅم بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والله، روزانه آخوا دماکا کلاس
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ، مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې کوم ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چې هغه فنکار ګرانی سره تعلق صادق. زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کېږي، نو که دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا به ډېره ښه خبره وي.
هم په پېښور کې پېژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماسخان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه، کم باندې چې بده دي هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زوره غواړم دغه استادانو ته تپوس مو کوم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
راپور مور در دونکو تاسو د ریډیو سره سره زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د غلط تاسو زمونږ د ملګرو خبريالانو لخوا را لګیدل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتئ شئ. زمونږ د خبرونو په اړه موږ خپل مشورې هم راکولې شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکوم. دې سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې ها د باد او بریلی اوس
زدلغمان پلور زما سامې ماته ماته کیږي او لاري وګدي دي وزن جانان تر سوما پزړ کې میرا وريږي او شوي مودي دي زدلغمان پلور زما سامې ماته ماته کیږي او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پسڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی لرا لا 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 سامے مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی بدر زما سامي مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانان ترسو ما پسڑ کی میرا وریگی شوی مدیدی او شوی مدیدی